پرون شنبه آزادی رادیو تول که د ترافیک و پولیس خپل دنده سمه اجرا کری او موټر چلون که هم ترافیکی قوانین رعایت کری نو ترافیکی پیشی به کمیشی. په دیاره د واصل وصال راپور واوری.
د ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون د قانون پلي کېدل، منظم ترافیکی کنټرول او د معیاري سړکونو جوړېدل د ترافیکي پیښو په کموالي کې اغیزمن ګڼي. د دغه کمیسیون غړي برېښنا بدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که له یو اړخه خلک ترافیکي قوانین نه مراتوي نو له بله پلوه ترافیک هم خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه ترسره کوي چې له امله یې د دې په خبره ترافیکي پیښې ډېرې کېږي.
د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو ډېر زیات لاملونه موجود دي چې له امله یې ترافیکي پیښې او ستونزې رامنځته کېږي. له یو اړخه د منظم ښاري سیستم او سړکونو نشتوالی دی، له بله اړخه خلک هم بېغوري کوي او ترافیک هم خپل دنده په سمه توګه سرته نه رسوي.
اغلی بدی له حکومت غواړي چې په دې برخه کې قانون په ټوله یو شان پلی کړي او که څوک له قانون سرغړونه وکړي نو سزا دې ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ترافیکو ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 1,350 ترافیکي پیښې شوې چې ډېره مرګ ژوبله یې هم رامنځته کړې ده. دا دوی د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې 923 تنه مړه شوي او 2019 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا یو شمیر مسافر بیا د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لاملونه د موټر چلوونکو لخوا د نشه توکو کارول او د پیسو په بدل کې یو شمیر موټر چلوونکو ته په غیر قانوني ډول د موټرو چلولو د جواز ورکول ګڼي. دوو تنو عزت الله او رحمن الله ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
موټر اخیسته ده، دا پوښتنه نشته ده، لیسنس ته کومه کې عمل یا خو غیر قانوني ده، بل ډریورانه وروره ده، ذهن یې نشته ده، زیات خلک وروره ده، متحد وروره ده، موټر چالانې کې حرکت وکړي.
علت خو یې دا ده، ډریوران هم بېتوجهي ده او د ترافیک هم ده. ترافیک ته نه پوښتنه نه کوي چې لیسنس لرې نه لرې، ډریور یې نه یې، پیسې در نه اخلي، پوه شو زه خپل کار.
د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د پیښو عمومي مدیر عبداللطیف خیرخوا بیا دا ډول څرګندونې ردوي او وایي چې ډېر کله ترافیکي پیښې د موټرو له ډېروالي او د معیاري سړکونو د نشتوالي او د چلوونکو د بې پروایۍ له امله کېږي. دی وایي: موږ په لویو لارو کې ترافیکي کنټرول لرو او تر اوسه له دغه ډول مسایلو سره نه یو مخ شوي. د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د معیاري سړکونو نشتوالی دی او په یو مسیر کې د موټرو ډېروالی. تر ټولو وروستۍ ترافیکي پیښه د کابل هرات د لوی لارې په اوږدو کې د فراه ولایت په مربوطاتو کې وشوه چې پکې 14 مړه او 120 ټپیان شول. د دې ترافیکي پیښې په غبرګون کې د هرات د ولایتي شورا لخوا د احمد شاه ابدالي د مسافروونکي شرکت دفتر هم په هرات کې وتړل شو.
په اروزګان ولایت کې له سلګونو بې ځایه شویو کورنیو سره د مالی مرستو لړۍ پیل شوه. له اروزګانه د شریف الله شرافت راپور.
په اورزګان ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې او کډوالو چارو ریاستونو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د څلور میاشتنۍ جګړې له امله تر 2000 زیاتې کورنۍ بې ځای سوي دي. له بې ځای سوو کورنۍ سره که څه هم وړاندې تر دې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې سوي، خو دا ځل له یو شمېر کورنۍ سره نغدې مرستې هم کېږي. د اورزګان ولایت والي محمد نظیر خروټي د شنبې په ورځ د مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د یونیسیر موسسې له لوري د 400 هغه بې ځای سوو کورنۍ سره چې د جګړې له امله زیانمن سوي دي د سل امریکي ډالرو نغدي مرسته کیږي.
هغه ممکن هده پورې چې موږ خپل کوشش کړی دی، دغه ټولې ادارې دي، تاسې میډیا دی، موږ هرې کومکي هغه ته تاسې د میډیا په حضور کې د ټولو ولسونو او هغه سروې ټیمونه چې دلته موظف سوي دي، دغه موسسات چې د اوس موږ مرسته کوو، په دې کې موږ هیڅ تداخل نه دی کړی.
ښاغلی خروټي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دوی هڅه کوي څو په ولسوالۍ کې هم د بې ځای سوو کسانو لپاره مرستې ورسوي. له دې سره د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست رئیس عبدالقهار وایي که څه هم له بې ځای سوو کورنۍ سره د لومړنۍ توکو مرسته کېږي، خو وایي چې دغه مرستې کافي نه دي.
د اروزګان د ولایت شرایط په دې وروستیو درو میاشتو کې ډېر سخت داسې په زیره سوی چې اوم کې آن د انسان د تصور څخه د باندې یو کار دی چې دونه ضرر ورته رسېدلی دی.
په اورزګان ولایت کې د صحی کارکونکو د معلومات لمخې په دغه ولایت کې د څلور مشتنی جګړې لامله وسلګونو کسان ته مرګ ژوبله وشته ده. په ورته وخت کې هغه کسان چې نغدي مرستې ورسره وسوې له دولت څخه د مرستې مننه کوي.
زموږ سره نورې مرستې وکړي، نور یو دغه وکړي، کومکونه وکړي، یو کورونه مو ګرځېده، خراب شوي دي، وتللي دي. بین ډېر زیانونه ولاکه په دغه لار کې بېخي ډېر زیانونه ته ورسېدي. ورور
دولت څه دا غواړو؟ فقط امنیت راته راولي، موږ کورونه دې خلاص کړي او موږ منطقه دې آزاده کړي چې خپلو کورو ته خپلو منطقې ته ولاړ شو. ژمی دی، دلته هم ګزاره په ښار کې نه کېږي.
د پداسیال کې د چې په اورزګان ولایت کې تر دې وړاندې د 2000 بي ځایسو کورنۍ له جملې څخه د 2000 کورنۍ سره مرستې شوي دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د ژوند رنگونه.
تاسو نوم راي خپل نوم راته وي؟
زما نوم سميره دی. په یو دولتي اداره کې کار کوم.
سميره جانې، په اوسنیو شرایطو کې مثلا ځوانان د ډېر ټولنیزو رسنیو سره هم سروکار لري، فیسبوک او نورې کاروي، تاسو څنګه دغه شبکې کاروئ؟
بله، چون همدغه انټرنیټي شبکې یا ټولنیزې شبکې دي چې نن نړۍ په یو کلی باندې بدله کړې، نو موږ افغانان هم د هغې څخه وروسته پاتې نه یو، ورڅخه کار اخلو، ډېر کار اخلو، اما په مثبته طریقه.
او زموږ په ټولنه کې خو طبعا نجونې چې خوای نه خوای له ځینو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، تاسو چې دغه شبکې کاروئ ځینې ستونزو سره مخ شوي یاستئ کله؟
ډېر زیات، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات چې زموږ خویندې په بېلابېلو برخو کې ستونزې لري، خو هغه چې د باندې د کور څخه کار کوي او بیا د دغه شبکو څخه کار اخلي، خصوصا د فیسبوک څخه، واقعاً چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي او خلک ورته مزاحمتونه کوي. بېلابېل د هغه په نامه باندې څو فیسبوکونه جوړوي، ډېر ناوړه کارونه کوي، چې موږ هم د همدغه ټولنې برخې یو، موږ هم ورڅخه ډېر زیان لیدلی. خو هیله لرم چې زموږ خلک دا درک کړي او دغه شبکې چې نن راغلي دي دا یو علمي زمينه وبولي او د دې څخه مثبته ګټه واخلي، ترڅو زموږ د هیواد په پرمختګ کې ورڅخه کار واخلي، په نورو بیلابیلو برخو کې یعنی مثبته استفاده ترې وکړي تر دې نه چې منفي استفاده ترې کوي.
او تاسو په نظر خپل انجنونو ته مثلا څه کول پکار دي کنه؟ دوی چې زورول کېږي، دوی باید کم ټکي په پام کې ونیسي چې له دغه سي تهدیدونو نه پامن کې ووسی.
دوی باید چې په خپل هم دوی ډېر عمده رول لري چې دوی څنګه کولای شي دغه مزاحمتونو څخه په امن کې پاتې شي، یعنی هغه څه خبرونه کې چې باید دې شي چې خلک ورته مزاحمت وکړي، یا هغه تصویرونه یا هغه ویډیوګان خبرونه کړي چې دا د لامل شي چې یو ځواني وګوري، هغه یو بس پیغام دغه څخه واخلي او په دې باندې فکر، په دې فکر کې شي چې د ته مزاحمت وکړي. کله په خپل هم لکس جدي ووسی په خپل کارونو کې، هغه څه خبره کې چې واخن زموږه هیواد، زموږه هیواد وال او هر څوک ورته اړتیا لري. یعنی زه په خپل کډ فیسبوک څخه کار اخلم، تاسو باور وکړي چې هغه مثبت پیغامونه، هغه حدیث، یعنی بیلابیل مسائل راخلم، تر څو خلک ور باندې پوکم چې دغه لار سمه ده، دغه لار څخه باید ګټه واخلو. خو که سمه استفاده شي وکړو، دغه مزاحمتونه به هم کړو.
مخکخه خزي
د کندهار د ځای چارواکو لخوا د جمعې د ورځې په پیښه کې د وجلسیو کسانو د نومونو لیست له ازادي رادیو سره شریک شوی دی. وجلسیو شدي اصیلا، شفیقه رسولی، نورزیه شیما، نجلا نیاز او فریده دی. اصیلا 23 کلنه وه. دا په کندهار کې له 12 ټولګي فارغه وه او د طب د پوهنځي د 4 کال محصله وه. اصیلې اوه ورونه او اوه خویندې درلودې او دا د مور او پلار مشره لور وه. د دې ټولې خويندې او ورونه خپلې زده کړې کوي. پلار یې عبدالخلیل نومیږي او له شلو کلونو را پدې خوا د کندهار د عامې روغتیا په ریاست کې کار کوي، خو اصلې د کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره غوښتل خپل پلار سره مرسته وکړي او کار وکړي. د اصلې له پلار عبدالخلیل سره مې د دې ته زیارکشي لور په اړه خبرې وکړي. عبدالخلیل وویل چې اصلې ته د واده لپاره مرکه ډېره کېده، خو د غوښتل لور یې خپلې زده کړې بشپړې کړي. کله چې په هوایي ډګر کې د دندو اعلان وسو، عبدالخلیل خپل لور اصلي سره هلته ولاړ او د دندې غوښتنلیک یې ورکړ. اصلي له دوه نیمو کلونو راهیسې په دغه دنده کار کاوه. عبدالخلیل وایي چې تر دې مخکې لور ته هیڅ چا کوم تهدید نه و کړی او نه هم دوی شخصي دښمني لري، خو دوی وایي چې فکر کوي دا کار طالبانو کړی دی. د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله وفا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې که دغه ښځې کور ناستې وای نو نه به وژل کېدی. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلې دې خبرې دفاع وکړه او ویل چې ښځې باید کور کښېني. د اصلې پلار هغو خلکو ته چې د وفا غوندې خبرې کوي داسې وایي:
داسې یو نفر چې د یو ولایت په سطحه یا د یو شورای ولایتي په سطحه یا د هېواد سطحه دغه خبره وکړي، د نور خلک څخه هېڅ ګیله نشته، څنګه سړی ګیله وکړي؟ او دغه وفا صاحب کوچنیانې ښځه دغه چې کابل ته ولاړی، هندستان ته ولاړی، دی خوشاله دي چې نارینه تلاشي وکړي.
د دې پیښې بل قرباني نورزیه شیما و. نورزیه در څلوېشت کلنه وه او یو نیم کال یې د کندهار په هوایي ډګر کې د تلاشۍ په برخه کې دنده ترسره کړې وه. دې تر لسمه ټولګي زده کړې کړې وې. د دې زوی مرتضی نومېږي چې هغه اوس یو زوی او لور لري. مرتضی د خپلې مور نورزیه په اړه راته وویل چې د پیښې په ورځ یې مور تر موټره ورسوله، خو وروسته ورته تلیفون وسو چې مور یې په ترافیکي حادثه کې ټپي سوې ده او په چینایي روغتون کې ده. مرتضی وایي چې مور ته یې دوه درې ځلې پر تلیفون نامعلومه کسانو تهدیدونه ورکړي وو چې باید خپله دنده پرېږدي، خو دی وایي مور یې دا تهدیدونه دومره جدي ونه نیول. د نورزیه میړه ضعیف دی او کار نه کوي. مرتضی وایي د او مور یې د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ ګټله. مرتضی په دواخانه کې کار کوي. مرتضی له دې پیښې وروسته د خپل ژوند او خپلو اولادو د ژوند په اړه سخت اندېښمن دی. دی وایي
موږ خو دا مشکلات اوس یو، موږ غواړو چې مثال موږ ته یو بل ځای مثال راکول شي یا مثال بل خوا ته واستي. خپل حال ما جاني ده ول دا شي د سپلر
پولیسو د نورزیه کورنۍ ته د دې قضیه د پلټنو په اړه هیڅ نه دی ویلي. نجلا نیاز بله ښځه وه چې په دې پیښه کې قرباني سوه. نجلا په کندهار کې زیږیدلې او لویه سوې وه. نجلا 25 کلنه او له دولسم ټولګي فارغه وه. د کندهار د هوایي ډګر د ښځینه تلاشۍ په برخه کې یې دوه کاله کار کړی و او تر دې مخکې یې د کډوالو په ریاست کې هم دنده ترسره کړې وه. نجلا د قابلې زده کړې هم کړې وې او څو ځلې یې له یو شمېر موسسو سره سروې هم کړې وې. نجلا د دوو لڼو او دوو زامنو مور وه. میړه یې موټر چلوي. د نجلا له میړه نیاز محمد سره مې د هغې په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې میرمنې ته یې د هیڅ چا لخوا کوم تهدید نه و سوی، خو دی وایي له دې پیښې وروسته د خپلو اولادو پر ژوند بیریږي چې څوک ورته زیان ونه رسوي. دی وایي دولتي خلک ورته د فاتحې لپاره راځي چې دغه کار یې ژوند له نور زیات خطر سره مخامخ کولای سي. دی وایي چې میرمن یې ماښام تر ناوخته پورې ناسته وه او ویل یې خوب نه ورځي، سهار یې روژه نیولې وه. نیاز محمد چینایي روغتون ته ورغلی و او دی وایي په موټر کې یې د خپلې میرمنې نجلا تسپې د سکول او تلیفون وموندل. دی وایي کوچنیان یې په مور پسې ډېر ژاړي.
مازدیګر هم راته وایي وایي مور هم اوس راځي، هغوی پسې کله به وظیفې نه راغلی، دروازې شاته به دروازه به یې وټکوله، وایي هغه زموږ مور راغله هېڅ به یې لیدلې نه وه چې دروازه به خلاص وه، رشته هم دا به ولاړه وه.
نیاز محمد وایي نجلا غوښتل په خپلو لوڼو او زامنو زده کړې وکړي او د دې غوندې تکړه او پر خپلو پښو ولاړ وي. نیاز محمد وایي نجلا ډېره مهربانه ښځه وه او له یوې بلې میرمنې فریدې سره یې د خپل کار په ځای کې په دنده موندلو کې مرسته کړې وه. فریده 22 کلنه وه او په هوایي ډګر کې د ښځو د تلاشۍ په برخه کې د دندې لومړۍ ورځ وه چې پر لاره په ډزو ووژل سوه. فریده یوازې لومړۍ زده کړې کړې وې. دا واده سوې وه، خو میړه یې له څلورو کلونو راهیسې په نشه یي موادو روږد و. له فریدې دوه زامن او یوه لور پاته سول. د فریدې له مشر ورور لال محمد سره مې د دې په اړه خبرې وکړې. هغه راته وویل چې د فریدې میړه معتاد و او له خپله کوره به یې شیان غلا کول او څوک یې د اولاد د ډوډۍ ګټلو نه درلودل. تر واده مخکې د دې میړه د شاجي لالا نومي قومندان